یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونی تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د ولسمشر ترامپ اداروی په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر هغه حد ته راکم کړی چې مخکې اعلان کړی و. په دې خبرونه کې چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له افغانستان د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او یو ملکي وګړی وژل شوی، او په تونس کې د ډیموکراسۍ په پلوي د پاڅون لسمه کلیزه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی دی. خو ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه ښود. ترامپ چې په 13 نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په 1900 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ترامپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویان واحدالله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي،
وسلوالو مخالفینو یو له زړه موادو ډک همي ټانک غوښتلې چې چاودنه ترسره کړي. نیکه مرغه چې هدف ته رسېدو مخکې پرمختیز وکړو لوري ویشتل شوی د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اوه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال له سیمې په شاو تمبول شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ لاوختې او د بیز زیاته برخه ویجاړه شوې ده. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې 4 طالبان ووژل شول او 6 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په نښته کې 10 نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د روانې میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ورځو را په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
دا لوبې د پلازمېنې ابوظبي د شیخ زاهد په کرکټ لوبغالي کې پلان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. دغه پاڅون د دې باعث شو چې د دغه هیواد زورواکی له واکه وپرځول شي او په عربي هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل شي. په تونس کې د هغه 4 ورځنی ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ شو مظاهره منه دي. لس کاله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واکه لرې او په 2019 کال کې په جلاوطنۍ کې مړ شو. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتي له کبله ځان ته اور واچاوه. د روسیا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه خبرې کړي. سرګی لاوروف او فیصل بن فرهان پرون په مسکو کې سره ولیدل. لاوروف له دې کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې روسیا غواړي ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسیال سره په کتنه کې په منځنۍ اسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه همداراز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسله والې ډلې جوړوي. او ملګری ملتونه وایي چې په 2000 کال له 2014 کال وروسته د رواني لسیزې تر ټولو تود کالو. د سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو راپور چې پرون د جنوري په 14 خپور شو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا ښایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پر راپور کې راغلی دی چې 2014 کال له هغه راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي دي تر ټولو تود کال و.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې بووري. سپینه مانی وای په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر ټاکلې حد ته راکم کړي. ځدران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویه پختیا کې چې تا ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په کونړ کې ځوانان وای کار نه موندل کیږي.
کوشش کوو وظیفې نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیرو کړو وظیفې لپاره.
د یو فلم د ستوري کیسه درته کوو چې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپ موندلې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو لپاره هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه خود. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی تر دانن روزی پورې به په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شوی وي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
مننه. ولسمشر ټرمپ کته په 13 سپتمبر میاشت کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه له 2500 تر راشکوي. اوس یو ځل بیا ټینګار البته د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه باندې دا خبره کړې ده چې دا باب نور هیوادونو کې هلته چې امریکایي ځواکونه دي بې پایه جګړې به پای ته رسوي یا دوامداره جګړې به پای ته رسوي. تاوانځب دا په داسې حال کې ده چې که څه هم تر اوسه پورې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په دې اړه تر اوسه تازه نه دی ویلي، مخکې په خپلو مرکو کې شنګار کړی و چې دته یوازې د امریکا ګټې مهمې دي. خو تر دې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو همدارنګه د کلکیچونو نړیوال ډلې ټینګار کړی و چې ولسمشر البته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان امریکایي ځواکونه په مسؤلانه توګه وباسي. ولسمشر ټرمپ که څه هم اوس تازه د دغه موضوع په اړه ټینګار کړی ده او دا یې زیاته کړې چې له افغانستانه به خپل ځواکونه باسي، همدارنګه د افغانستان سربېره په نورو هیوادونو کې چې هلته امریکایي ځواکونه دي خپل هلته چې امریکایي ځواکونه په جګړو بوخت دي هغه ځای نه بیا خپل هیواد ته بستنوي. خو په دې سربېره په افغانستان کې هم تر دې مخکې هم ویل شوي وو چې باید په افغانستان کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي یو مشخصې تګلارې او په مسؤلانه توګه خپل ځواکونه وباسي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې دا پریکړه کړې وه او په تړون کې راغلي چې خپل ځواکونه به د جنوري تر 15 چې نن ده البته شمیر به کموي، شمیر به چټوي. خو تر اوسه هم په دې اړه مشخص نه ده چې ولسمشر، البته منتخب ولسمشر جو بایدن به دا پریکړه عملي کوي کنه، خو وبلې ځل چې په راتلونکي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن څه پریکړه کوي.
ډیره مننه کورودان. لکه څنګه چې مو واورېدل، د امریکا د حکومت له پریکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړی شوی دی. ولسمشر ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف یې پوره شوی دی. د نه دي ویلي چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې کوم حد ته رسولی دی، خو مخکې هم ټرمپ او د امریکا نورو چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15مې یعنی نن ورځې پورې به په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. د سې شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وو له هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پینټاګون په یوه خبر پاڼې کې ویلي وو په اوس وخت کې کوم نوی حکم نه دی صادر شوی چې د روانې جنوري تر 15مې پورې 2500 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمېدو مخه ونیسي. رویټرز خبري اژانس وایي د پینټاګون دا اقدام به شاید جمهوری پال او دیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمېدو مخالف دي غوسه زیاته کړي او د ټرمپ د پای ته رسیدونکو حکومت په اړه به اندېښنه تازه شي. ټاکل شوی دی چې همدانن پوری د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم شي. او لبلې خوا په پام کې ده چې د جنوري په 6مه نوی ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي که دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. د بلې خوا ولسمشر ټرمپ د دفاع مخکینی وزیر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغانستانه د پوځیانو د ژر نه ایستلو په خاطر له دندې ګوښه کړ. امریکایي شنونکي وایي ټرمپ غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په خاطر یې د امریکا په تاریخ کې نوم پاتې شي، خو نور امریکایي چارواکي او د کانګرس ځینې غړي فکر کوي چې باید تر هغو امریکایي پوځیان ونه ایستل شي چې په افغانستان کې د سولې څرک نه وي لګېدلی. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د مې تر میاشتې له افغانستانه وزي. کانګرس د دسمبر په 15مه د یو لایحه په تصویبولو د ترامپ حکومت مکلف کړ چې له افغانستان نور ځواکونه ونه باسي، مګر دا چې د امریکا له متحدانو او د افغانستان له حکومت سره پر همغږي وشي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچ چاته نه رسیږي. لبلې خو د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن و. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم پنه خښوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرونو ویل په تیر میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس دې ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي یې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. ښاغلی سالی د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د مړو شمیر 2 میلیونو ته رسی شي او میلیونونه نور د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په قرنټین کې دي، د کرونا ضد واکسین پروګرام چې تیره میاشت پیل شوی بیړنۍ اړتیا یې نور هم سوا شوې ده. بلې خواته په امریکا کې د هغه محکوم اعدام بحثونه پارولي چې له کرونا نور رغېدلی. د دې موضوع تفصیل احمد اجمل ان وړاندې کوي چې هم دا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. انصر مهرباني:
د امریکا متحده ایالاتونو پرون د نشه یي موادو یو قاچاقچی اعدام کړ. په نوموړي د اعدام دا حکم په داسې وخت کې عملي شو چې هغه په کرونا ناروغۍ اخته وو او سترې محکمې هغه وختونه رد کړه چې د دې مجرم کس اعدام تر هغې وځنډول شي څو هغه د کرونا ناروغۍ څخه ورغېږي. دا 250 کلن وو، جانسن نومیده، د انډیانا په یو زندان کې په وژونکي پچکاره اعدام شو. د په 1992 میلادي کال کې په یو لړ وژنو مجرم پیژندل شوی وو. د دې په کرونا اخته محکوم اعدام په امریکا کې یو لړ انتقادونه او بحثونه راپورته کړي. بلخوا سره له دې چې تیره میاشت د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا وایرس پر ضد د واکسینو د عملي کولو کمپاین پیل شو، خو په نړۍ کې دا وایرس لا هم په چټکۍ خپریږي او د واکسینو د عملي کېدو بیړنۍ اړتیا یې نور هم سوا کړې ده. وروستۍ شمېرې چې پرون د جان هاپکنز پانتون خپرې کړي دي، په هغې کې 1,993,146 کسان تر اوسه پوری د دې کبل مړ شوي چې نږدې 2 میلیونه کسان کیږي. همدارنګه دغه پانتون ډیټا یا معلومات ښیي چې دا ناروغي په چټکۍ په ځینو هیوادونو کې لام په چټکۍ په زیاتېدو ده. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې تر 2000 زیاتې نوې پیښې د کرونا وایرس اخته پیښې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې همدارنګه د مړینو شمېر هم تر 1500 اوښتی، البته له پایله تر اوسه پورې. مکسیکو چې کرونا ډېر ځپلی دا هیواد هم تیره اونۍ تر ټولو په بد وضعیت کې وو. لږ تر لږه 1000 کسان د ورځې په مکسیکو کې د کرونا وایرس نه مړه شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې 2000 مړینې ثبت کړې دي او همدارنګه د دغه هیواد په روغتیایي سیستم هم ډیر فشار راغلی دی او خبریالان وایي چې د ماتېدو په حال کې دی. همدارنګه په واکسینو برخه کې بیا په اروپا کې ډنمارک مخکې دی. د واکسینو پروګرام یې ډیر ښه روان کړی، چټکې روان کړی. تر اوسه پورې دا هیواد چې تقریبا څه کم 6 میلیونه وګړي لري 2% خلک توانیدلی دي چې واکسینه کی چې دا پنړی کی تر نورو هیوادونو لوړ شمیره ده. البته د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم د واکسینو پروسه روانه ده. تر ټولو بد وضعیت چې دی هغه بیا هم د امریکا په متحده ایالاتو کې دی. د هیواد تیره اونۍ شپږ دیر زره نوي مړینې په خپل لیست کې اضافه کړي چې د کرونا وایروس سره د تړلې ناروغۍ له کبله رامنځته شوي.
ډېره مننه. خو له دې سره سره هیلې هم غوړېدلې دي چې واکسینونه به ټولو هیوادونو ته او ټولو خلکو ته ورسیږي او د کرونا مخه به ونیول شي.
دلته چې دا کوم ریپورت تاسو سره ما شریک په دې کې د کارپوهانو ټینګار هم دا دی چې واکسین شته، کار ورکوي، یوازې دغه د عملي کولو او پلي کولو پروسه باید چټک شي څو زر تر زره وتوانېږي چې د کرونا دغه ناروغي کنټرول کړي. نو هیلي واقعا شته.
بله، تاسو اشاره وکړه چې تر ټولو زیات واکسین په اروپا کې، البته دنمارک خلکو ته ډېر تزریق کړی، لیکن په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات واکسین په اسرائیلو کې ورتل شوی دی. اسرائیل تر اوسه پورې په دې برخه کې ډېر مخکښ دی او هند هم له اسرائیلو غوښتل چې خپلې تجربې په دې برخه کې ورسره شریک کړي چې دوی څنګه وکړی شول دومره ژر ډېرو خلکو ته واکسین ورکړي. بهرحال ډېره مننه انسه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دي دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې نیوکه وکړه او ویل چې خلک یې له هر ډول پرمختګونو محروم پاتې شوي دي. د راپورته غوښتئ
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو ولسو زدران میشتو ورسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخې راټولېدنې ویناوالو وویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یوه خوله نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکې وکړې چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منده ورسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسیون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته ځانته خبرې کوي.
مګدانو مندشتوي چې دا زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسیون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ. بیا طالب نه بس ګیلا ته وکي دا د پیټفوک شي طالب یې په میک یی چا سره وي دنیا لوستای چاس رای بل دنیا لوستای چاس رای بل دنیا عزیزونو لوستا نن ورسته د دوی په دوه کا سره غږیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویا پختیا کې چاته وانډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ موږ به دې را دار وتلی یو چې د زدرانو قومي مشران ته بلل بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کده سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه ده چې د خلکو د هیلو سره سمبه ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه ده چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته وانډ ډېره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه ده چې دغه سوله ډېر زر کیږي او هغه سوله به کیږي چې مونږ ورته څومره هیلې لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیلې لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمرجان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی. لوی لارې خامدې، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدران ته باید ورکړل شي وای دوی لوی نه پوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د زادران میشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی، دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک د ورته جوړ شي. تر څو پورې چې د زادران غوښتنه ونه منل شي، دا لرې نونه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زادران ټولو میشتو سیمو کې به دا لرې نونه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زادران د سورې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو درې ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دولس بجې او شپږویش دقیقې شوې. په کونړ کې ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بېکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتۍ د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان چې په کار هم پوهیږي بېکاره پاتې شي. په دې اړه ډېر راپورته غشي.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند یې تر ډېره له سختو ورځو سره مخ و، خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی.
د تخنیکي تېروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د کونړ راپور اوس چمتو دی.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیر وکړم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې دم تک کار وکړم، کار نشته په دې رڼا باندې کار کور لپاره سالاره نه تک پیدا کیږي. مزه نشته سر خاص دغه مخنیم شام خوان نشته. هر سړي اقتصاد خراب، بازار مو خراب.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وتا ولاړ دی. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سرک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای:
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریدي. روره او څنګه حال دی روره چې واخامې دی ورته راته پراته دي. نیمینه ډیر پاتې دی، وېچ مزدوریان او دغه نشته دی، بس ستاریان دریان یو څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې زنی په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای:
همدغه ګمارنه چې کوم روان دي، دولتونو نو ته مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکه په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم درې جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دي. هم دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر همدغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندي په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دي، هغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سلو شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو، په هغې هغه کې به ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهانی په چوکاټ کې یا سادآباد په ښار کې یو برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي. هغه د همدې بنا به رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن